Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوی. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشن بده د چنګاښ سرطان ولسمه د جولای میاشتې اومه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د قحطۍ د اټکل یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوندې د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، وروستیو سیلابونو چې د دوامدارې وچکالۍ نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او عوایدو بې برخې دي. په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان په شمال ختیځو، شمالي او جنوبي سیمو کې شای خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. نوموړي اداره اټکل کوي چې د دې قحطۍ اغیز شای په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا دروند باران وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 1500 میلی مترو پورې وي. د ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمیر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو چې چټکواله به په ساعت کې د 580 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره د دوړو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شویلم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هیبت الله اخندزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د درې میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سوي. دغه ورځ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی. په عین حال کې د درې میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د درې میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعات او فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوې ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یوه ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملی اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترن خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچ او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتی دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. شغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یو کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو د همکاري پر دوام هم خوشي څرګنده کړه. د اروپا د ملتونو جام د 2023 نه دی کال د لوبو په لړۍ کې تیره شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. دا دوی لوبډلې تیره شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دواړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله، خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټونکی سو او نیمه پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. د اتو غړو لوبډلو په پړاو کې بله لوبه تیره شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالند ترمنځ وه. دغه لوبه دوه د یو په وړاندې د هالند په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالند نیمه پای لوبې ته ووت. د اروپا د ملتونو جام لوبې د څلورویشتو لوبډلو په ګډون د جون له 14 څخه د جرمني په 10 ښارونو کې پیل سوي دي او د جولای تر 14 به دوام وکړي. د روسیې د پهلواني فدراسیون وایي د روسیې 10 تنه پهلوانان چې د پاریس په اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکول سوي وه په دې اولمپیکی لوبو کې لګډون څخه ډډه کوي، ځکه ځینې مخکښ روسي پهلوانان له هغې ډلې عبدالرشید سعدالایف چې د سرو زرو دوه میډالونه لري او د 2023 میلادي کال د پهلوانۍ اتل زایور بیگ سایداکوف د لوبو له فهرست څخه حذف شوي. د روسیې د پهلوانۍ فدراسیون پرون ویل چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو د غوره کولو په اړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې اصل ورته د منلو وړ نه دی. د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې د پاریس په اولمپیک کې د خپلواکو لوبغاړو په توګه له ملي بیرغ او ملي سرودونو څخه پرته ګډون وکړي. دوی ته به همداراز دا اجازه هم نه وي چې د لوبو د پرانیستونکو مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په تېره یوه لسیزه کې روسیا لومړی د ډوپینګ د تورونو او ورپسې د 2022 میلادي کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له کبله له انزوا سره مخامخ ده. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه ولولي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسی. ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ځي.
دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغې باندې به دلته خبرې کوي.
په بل راپور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل کم شوي. په پاکستان کې ډېره افغان کډوال وایي
مشکلات افغانانو خو بیشتر است، مشکلات اقتصادي
د افغانانو ستونزې ډېرې دي، اقتصادي ستونزې. د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. دغه طرحې افغان پناه غوښتونکي هم زیانمنول.
په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي دا واسطري ضرورت د ویلاتو اصلاحات راولي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د ښځو په ستونزو هم راپور خپرو.
تر څو چې رسیدم ما وختل چې کلینیک ته لاړه شم د تداوی دپاره. خو چې کله لاړم هلته دوه میاشتې ماشوم مې په تنو بس هغه مې ضایع کړو.
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د کنړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي. دا خبري مجله نیم ساعت دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لاست ورزو د راپورونو برخه ته. په پام کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیون په شاوخوا کې افغان کډوال ډیر دي. د یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی به د افغان کډوالو له ستونزو سره هم وګوري. تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګراندی د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د 3 ورځو په دورې به پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به دلته خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کره شمیر نه دی معلوم، خو د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیون اوړي چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د لسمې او پنځلسمې نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریښمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو له لارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پایل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 100,000 افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. خغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د افغانانو د منلو ژمنې کړې دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ومردل چې په پام کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د بدستل کې دا چې د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په جون میاشت کې له پاکستان څخه په خپل خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو سطحه کمه شوې ده. دغه سازمان په یو راپور کې ویلی چې لا هم له دې هیواد څخه د جبري شړلو لړۍ روانه ده. په پاکستان کې ځینې افغان کډوال هم وایي چې د شړلو له خطر سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر غا تازه راپور چې د جمعې په ورځ ناوخته خبر شوې خی چې له پاکستانه په جون میاشت کې په خپل خوخه د افغان کډوالو ستنېدل د مې د میاشتې په پرتله کم شوي. په دې راپور کې راغلي چې له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې شاوخوا 1,386 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه ستنې شوي چې له دې ډلې څخه 16,000 تنه په مې او نږدې 10,000 نور په جون میاشت کې ستنې شوي دي. په راپور کې د ستنېدو لاملونه اقتصادي ستونزې د نیولو ویره او د خوراکي توکو کمښت یاد شوی. همدارس ځینې کډوالو د کورنۍ سره د یوځای کېدو او د کاري فرصتونو په لټه کې د ستنېدو لاملونه خودلی. خو له پاکستانه په خپل خوخه د ستنېدو په لړ کې کموالی له دغه هیواد د افغان شړل شوی او کډوالو په شمیر کې د کموالی په معنا نه دی. د یونیسیار په یو راپور کې چې د جولای په 15 د بیرته ستنېدونکو لپاره د ځواب ویلو پلان په نامه خپور شوی راغلی چې په روان میلادي کال کې شاوخوا 1,095,000 افغان کډوال په جبري او خپل خوخه له پاکستان څخه ستانه شوی دي. د دې راپور لمخې یوازې په روان میلادي کال کې 3,518 د پی او آر کارت لرونکو او د افغان طبیعت کارت آی سی سی لرونکو نیول شوی او شړل شوی. په دې راپور کې راغلی چې یونیسیار د پاکستان څخه د ستنېدونکو تجربې پوښتلې دي چې 12% د نیول کېدو تجربه لري، 10% زورول شوی او 14% بډو ورکولو ته اړ شوی دي. د دې راپور لمخې کډوال آن د ستنېدو پر مهال له ورته ستونزو سره مخ دي. یونیسیار وایي چې له سپتمبر 2023 څخه تر اوسه په ننګرهار، کابل او کندهار ولایتونو کې له 100,000 څخه زیات ستنېدونکو سره نقدي مرستې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو په خپل خوخه د ستنېدو لپاره د ورکړل شوې نیټې د جون د میاشتې په 1 پای ته ورسېده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان کډوالو استاد ظاهر پښتون وایي هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري او کلونه په پاکستان کې اوسېږي د شړلو له خطر سره مخ دي، خو دوی په افغانستان کې ژوند کولو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
فالته مخبل په یواد کې د خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې دغه زموږ افغان کډوال ته چې اکثر افغان کډوال زړه نشکې چې وطن ته بلار سي هغه لوی ستونزه ده چې حالته د سرپنا امکانات نشته او دوی اکثر مزکی نه لري، باید دوی ته مزکی ورکړل سي او پر افغان کډوالو دا ټینګار ونه کړل سي چې تبه ضرور زی خپل پلرنی ټاټوبې ته. یعنی افغان کډوال چې د افغانستان په جغرافیه کې هر ځای زړه غواړي باید د افغان کډوالو ته اجازه ورکړل سي، اول ته مزکی ورکړل سي.
د غلام علي رحیمی په نوم یو بل افغان کډوال چې په پیښور کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات افغانان خو بیشتر است، مشکلات اقتصادی
د افغانانو ستونزې ډېری دي، اقتصادي ستونزې د ماشومانو زده کړه او نورې ډېری مسلې دي. موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي، تر څو د هغوی وضعیت چې په شرایطو برابر دي روښانه شي. په پاکستان کې ژوند کول ستونزمن
ځینې هغه افغانان چې تازه له پاکستان څخه ستانه شوي ازادي راډیو ته ویلي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حافظ الله یو له هغو څخه دی چې اوس په کندهار کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اول لږ څه نه سره مخامخ هم چې اقتصاد ملي دوی په دې نو چې ما کې څه برابر نه شي زم غوښتا تعلیم وکړم زه به څه وکړم زه خو را مهاجر سلم چې را مهاجر سم دلې را لم نو اوس مې اقتصاد دوی په دې یعنی ان کې څه ته وایم چې زه په یو ګولا مړی پرم د آریان نه بچان لپاره د سرای زندگی نه درم چې ته یو ګل خاص زم مونږ دې ترن دیوام روزګار اته نه پیدا کیږي خواري نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې له سپتمبر 2023 څخه تر روان میلادي میاشتې پورې نږدې 650,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بیکاری، د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو او نورو ستونزو له امله د پاکستان او ایران په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د بریتانیا نوي صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیژلو طرحه لغوه کړه. د هغه طرحه چې لمخې به هغه کډوال چې بریتانیا ته رسیدل افریقایي هیواد رواندا ته استول کېدل. په دې لړ کې د افغانانو په ګډون ګڼ شمېر کډوال رواندا ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ و. د احمد تکل پر راپور کې بووري چې بریتانیا ته نوي تللي افغان کډوال د بریتانیا د نوي صدر اعظم د پریکړې په اړه څه وایي.
د برتانیا نوي صدر اعظم کایر سٹارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړی ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شوې ژمنې له مخې که دا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملا مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام په خوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي چې د نوي صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی خو کېدای شي چې عملی شي.
د ژمنه کړې په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې باید دوی رواندا ته لیږلی وای دا ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه د پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسوي چې بیا به نو د پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوی دا وسطریز او تغییرات او اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولې دي او لا هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لار دي د ښاغلي سٹارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برتانیا کې ژوند کوي خپل د اسنادو منتظر دي او کوم فامیلونه چې تینه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي له حکومت څخه مدته تقاضا ده چې خپل وادي پر ځای کې کوم وادي چې په انتخابات کې کړی وي هغه وادي ټول پر ځای کې او د افغانان کوم د منتظر سوي دي په دې پخوانی حکومت کې منتظر سوي دي نو دوی سره همکاري او مرسته وکړي.
د ټلګراف رسپانې د راپور له مخې کایر سٹارمر په خپل انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنولو احتمال رد کړی وو. له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړې وه او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د وروستیو رسمي ارقامو له مخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 1,00,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
له خبرونو ورآخوا
پا افغانستان کې ځینې هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیر ژون ورکوي، په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونو ته رسیدل سخت دي، د سیمه ییزو قابله ګانو د روزنې پر اهمیت ټینګار کوي. د دوی په خبره، په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه او مسلکي قابلې نه وي، دوی د عادي زیر ژون پر مهال له میندو سره ډېره مرسته کوي. تب د اصل کې ده چې د نړیوالې همکاري لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیډ چې د دوغو سیمه ایزو قابلګانو د ښوونې او روزنې په برخه کې هم کار کوي، په پام کې لري په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیږون ورکوي، په افغانستان کې د جی آی زیډ د مستقیمو فعالیتونو د بندېدو په اړه اندېښمنې دي. په کندز ولایت کې له دوی څخه یوه چې د جی آی زیډ لخوا روزل شوې د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جی آی زیډ د مستقیمو فعالیتونو په بندېدو سره به کلیوال خلک د روغتیایي ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
دلته زموږ ټولنه ډېرې دوا او درملو ته ضرورت لري او مشکلات دي. دوی موږ ته ډېر ښه پوهاوی کوي او موږ ته ښې زده کړې راکوي او زموږ ښه همکاران وي. دا چې اوس جی آی زیډ د افغانستان څخه خپل کارمندان وباسي، نو دا کار زما له نظره ښه نه دی او موږ ته ډېرې ستونزې را پیدا کیږي او مشکلات سره مخ کیږو. افغان میرمنې د ستونزو سره په مخ شي.
په بلخ ولایت کې یوې بلې سیمه ییزې قبیلې سحر ازادي راډیو ته وویل چې په لیرو پرتو سیمو کې د دوی روزنه ځکه مهمه ده چې کولی شي د عادي زیږون پر مهال په بیړني حالت کې له میندو سره مرسته وکړي.
دا ولایتای کې مثلا قابل صاحبای تخصصیفته یافته وجود نداره. مثلا رایشان
په ولایتونو کې چې تخصصي قابلې نشته او تر کلینیکونه پورې دوه درې ساعته مزل وي، مور دوه درې ساعته درد نشي زغملی. نو که په نورو برخو کې له ښځو سره مرسته نه کیږي، باید په برخه کې لخصو سره مرسته وشي.
در هیچ صورت کې با زنا همکاری کردن نمیشه. د می عرصه خوب باید همکاری زیاد همراهشان شوه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه یا جی آی زیډ چې د سیمه ییزو قابلو د ښوونې او روزنې په برخه کې همکار کوي، په پام کې لري چې په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي او خپل کارکوونکي وباسي. جی آی زیډ د جرمني هیواد یوه مؤسسه ده چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په ښارونو او کلیو کې د بېوزلو خلکو د ژوند د ښه والي، روغتیایي خدمتونو او د ښځینه متشبسینو د ملاتړ په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان په لورو پرتو کلیو کې یو شمېر خلک د متخصصو ډاکترانو، با کیفیته درملو او روغتیایي مرکزونو له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې روغتیایي مرکزونو ته د خپلو ناروغانو په ځانګړې توګه د امیندوارو میرمنو په رسولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. د کونړ د چپیدرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي کلینیک ته د نه لاسرسي او لرې واټن له امله یې ماشوم مړ شوی.
چې زمونږ یو کلینیک دی، کله چې مونږ هغې ته ځو، هغې ته دوه ساعته پیدا مزلونه دي، بس چې هغې ته تر څو رسیږو رسیږو غرونه دي، کاڼي دي، بس بد حل دی. تر څو چې رسیدم ما غوښتل چې کلینیک ته لاړه شم د تداوي دپاره، خو چې کله لاړم هلته دوه میاشتو ماشوم مې په تنو، بس هغه مې ضایع کړو او هغه خپلې کوم تمه چې مې وه هغه مې سر ته ونه رسېدله. او بس هیله م ده چې زمونږ دپاره یو کلینیکونه جوړ شي.
د کندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکي اکبرجان ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د ده په کلي کې کلینیک شته، خو متخصص ډاکټران نه لري.
نو خو دغه نسته پوښتې کې ډاکټران نسته پوښتې کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کې د سر درد ما غا ډاکټر دی کې د میجې مریضې ما غا ډاکټر دی کې د ډوک مریضې ما غا یو ډاکټر دی. بس ته نه استی ګره دغه یو نقطه در کې دوا سره زمون مشکل نه دی. زمون مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټران اسي. بس نو سره کې چې بیا د بازار د واره وړو اشرم په وسی بس مش خوشاله وي.
تر دې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د روغتیایي سیستم پر شته ستونزو اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د بېپولو ډاکټرانو سازمان یا MSF ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اوږدمهاله بنسټیزو مرستو نشتوالي دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې په یو راپور کې د افغانستان د روغتیایي خدمتونو پر وضعیت اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، هغه مړینې چې مخه یې هم نیول کېدای شي هره ورځ د 24 میندو او 168 ماشومانو ژوند اخلي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. شاوخوا درې میاشتې کیږي چې د کونړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عبید په راپور کې.
نږدې درې میاشتې کیږي چې د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانې عملیات پیل شوي چې دا چاره د کونړ میشتو له هرکلی سره مخ شوې ده. د کونړ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر مولاداد وایي چې د دغه عملیاتو له پیلېدو سره یې تر اوسه پورې د 15 ناروغانو لوی عملیاتونه په بریالي توګه ترسره کړي دي.
پښتورګي د کانو یا د تریخي د کانو لپاره مراجعه کوي او ډېر کم وخت چې هغه به د ننګرهار او د کابل په پرتله باندې زیات کمی دغه شي وخت ورکول کیږي او انشاءالله د نوبت مخ په اساس په عملیاتونه په فرض وخت باندې په دوامداره توګه باندې اجرا کیږي.
د کونړ ولایتي روغتون د جرایي څانګې مسول ډاکټر رفیع الله امین وایي چې په خو تر دې بدوی د پښتورګو تریخي او مثانې د عملیاتو لپاره ناروغان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږل، خو اوس چې په روغتون کې د عملیاتو څنګه پرانستل شوی له نورستان ولایت ورته هم ناروغان د عملیاتو لپاره ورزي.
تعداد د مریضانو زیاتو موږ په دې روغتون کې یعنی په ولایتي روغتون کې کم هغه نه لرل، موږ به لیږل حوزوي روغتون ته. اوس د نورستان نور ناروغان هم دلته مراجعه کوي او نور تعداد هم د مریضانو ډیر دی.
یو تن ناروغ لرونکي روح الله وایي چې په خوا یې ناروغ د تریخي له ناروغۍ کړېده او د اقتصادي ستونزو له امله په دې نه توانېده چې په خصوصي روغتونونو کې علاج وکړي. نوموړی خوښ دی چې ناروغي په بریالیتوب سره عملیات شوی دی.
زما یو مریض تقریبا 12 میاشتې وشوې چې په تریخي کې کانیو او دلته هلته ډېر اوس قانون کې مې وګرځو خو خبر شوم چې دلته یې عملیات کیږي. نو دلته مې راوست عملیات مې راوکړه، تقریبا شپږ دانې کانی تویستل.
په ورته وخت کې کونړ میشتې هم د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانې د عملیاتو له پیلېدو خوښ دي، خو په روغتون کې د ناروغانو د بسترونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوه تنه عبدالتواب او عبدالله وایي
ولس غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې لا کار وشي، واټونه کم دي او هغه خدمات چې په دلته عرضه کیږي د ولس لپاره نو دغه د دوی لپاره بسنه نه کوي.
دا زموږ د کونړیو لپاره ډېر لوی او غټه لاسته راوړنه، ډاکټرانو لپاره او د عامو خلکو لپاره چې په زرګونو او په لکونو پیسې به مصرفولې، نور ولایتونه به تلل، حتی پاکستان ته به تلل.
د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ د مرکز اسدآباد، بیلابیلو ولسوالیو او نورستان ولایت څخه نږدې 1500 ناروغان د درملنې لپاره مراجعه کوي او روغتون په یوه میاشت کې نږدې د 200 ناروغانو د بسترولو ظرفیت لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد العلی شنه د هلمند ولایت ندالیو لسوالیه تاسو ته پیغام پریږدم. تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه د کرکټ د غتیل بازیان چې افغان لوبډلې ګټلې مبارکي وایم. بدبختانه چې په سیم فاینل کې ماته وخړله، بیا هم موږ په دغه لوبغاړو ویاړو چې موږ ته دومره خوشی را په برخه کړله. دغه لوبغاړي دي چې موږ د دوی په لوب په ګټلو سره په خپل افغانستان او د افغانستان څخه بهر خوشحالي ولمانځله. نو زما د ازادي راډیو د اوریدونکو څخه او د مینوالو څخه دغه هیله او ارزو ده د نورو ټولنیزو رسنیو د لارې خپل په لوبغاړو پسې به دا اورد ونه وایي دا چې موږ د سوت افریقا په وړاندې ماته وخړله. نو افغانستان په 14 مزل کې دومره پرمختګ وکړي چې د نړۍ قوي قوي لوبډلې لکه آسټرالیا، نیوزیلینډ او بنګلادیش دا غټ غټ ټیمان ته ماته ورکړه. دا چې آسټرالیا شپږ وارې 500 نړیوال جام وړی ولو، نیوزیلینډ وړی وو شلاوریز 500 نړیوال جام وړی وو. نو موږ باید چې خپل لوبغاړو تشویق کړو بدرد لاس په سر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا چې د هلمند ولایت کې پولیس ولای کې مر د استرالیا ته د ماتې په برابر کې مر یو څو ځوانانو تقریبا د 28 ځوانانو په ګډون باندې مر د خوشحالي د هلمند سیند پر غاړه باندې منځله التمو مثلا یا ډول یا دریا مر د دې دریا په واسطه باندې هغه خوشحالي منځله خو بیا طالبان راغله مر د دې څخه نه محروم کړل او دریا مات کړل مر ته څلور ساعته کېد چې شو نو مر ډیر خوشاله یم
تاسو ته سلام رادی آزادی ته سلام خدایم خوشحال او کامیاب لره زه متخواهد اگر والی ما سلوی کلم خدمت کرده دی ولی در طالب چی رغلی دی مخت خود نرکیدی مکاتبی بند کردی قانون اساسی نشته کار اهل کار تنس کاری نه پیم چی دست دولت ما ولا دلیوی چی نه قانون واسیده فقط در افغانستان نه طالبستان در طول در طالب در کار دی در مو حقوق خود ما شما از دیده اولی نرکیوی در تقاوت موضوع خود مو دما شما زده
ستاسی پیغام ستاسی نظر.